tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
خود باید در موضوع رو خانه کم چه ما پا اسلامی علومو که ذکر نده کرده او پا دی برخه کسی زیغه گیگم دیو غیر مسلکی فرد پا توگه ولیکن ما دی دین چیرنه او یا دین لکنه او لکچرونه مضامینو تدریس میکره پا دی برخه که مگر بیا هم پا دی برخه که زیزان مسلکی او دیوار فرد نبوله من ولده که بله زی پا تولیز دول بانده دی اسلام دی مقدس دین که دا دین دی سوله دی زغم دی علم او دی پوه دین ده او هیچ وقت دست دین نده سه دی دین خلق او بیریگی او دارشی او یا دا دین دست اعمال تسره کسی اغونه باید خلق رکه او کی نو اسلام پا متن که پا خپل پیل که یو علمی مدنیت را منسته کرده سه پتول نره که اغیزی کردی نو دین اغنه بیزه پیل کمه که پا ومه ملادی سده که دی اسلام مبارک دین پا شب عرب که رامنسته شو او دغه دین دسته یو دیوی دیوی پا توگه بانده پا طول نره که تأثیرو که او دیده که مگو تاسه دی امدغه دوره دی اسلام دی پیل دی دوره یو جاج واخلو مگو گورو سی دوه مهم امپراتوری پا نره که وی یو امپراتوری دی روم و او بله دی پارس و دغه دوه امپراتوریو ته که موږ وګورو د سیستم د دولتي سیستم یې ډېر په جبر او په مطلقیت سره روان و. د روم مثلا امپراتوري چې وه دوی امپراتور هر څه کولی شوی په خپلو اعتباو باندې یعنی خلک چې وو هیڅ ډول ارزش یې د امپراتور په مقابل کې دوی نه درلود یعنی دوی بس یو امپراتور ته د رسېدلو هیڅ امکان نه و ولیکن په اسلامي متن کې موږ ګورو چې یو ډېر فقیر غریب سړی کولی شوی چې د اسلام مشر سره په ډېره سادګۍ سره وغږېږي نو بل همدا ډول په پارس کې هم همداسې یو مطلقیت روان و د پارس امپراتورانو خو بیخي ځانونه لکه فرعون غوندې ځانونه یې د اتباعو خاوندان ګڼل چې موږ بلا تشبیه خدایان د تاسویو او حتی د روم د امپراتوري په وخت کې د مثال په ډول که چېرته به د یوې قوم یا قبیلې یو نفر یوه کوم ګناه وکړه نو بیا در ټول قوم به محکوم شو چې هر څوک کولی شي د دې امپراتوري قلمرو کې وشي او دغه قوم ووهي یعنی هیڅوک یې پوښتنه نه کوي چې دوی د وهلو حق لري موږ ګورو چې د اسلام له مبارک دین د منځته راکېدلو وروسته دغه دواړه امپراتورۍ کې ژور تحولات راغله په روم امپراتورۍ کې هم پارلمان وسیع شو خلکو ته زیات ارزش قایل شو امپراتور او د امپراتور ځواک او واکمني هم محدوده شوله دوی ځان ته قوانین وضع کړل او قوانین یې ومنل او همداراز د پارس امپراتوري خود مجوسان امپراتوري بیخي ونړېدله ځکه چې هغه د ظلم او د جهالت پر بنسټ باندې وه نو له دې کبله زما په اند باندې دغه لومړنۍ دیوه چې اسلام رڼا کړله دغه اوس یې د دولتي سیستمونه اصلاح کړل ځکه په اسلام کې پورته تبعه او حکومتوالا حکومتدار او امپراتور او پاچا کوم ارزش نه درلود ځکه ټول انسانان یو ارزش لري لکه د مثال په ډول د ابوبکر صدیق په دوران کې موږ ګورو چې خلیفه به ویلی چې تاسې ضعیف ماته پیاوړی ده او ستاسې پیاوړی ماته ضعیف ده که چېرته ما داسې کار وکړو چې مظلوم انسان ته مې ضرر ورسوو نو ما راجه کوي ما رو منزوي سي او هم دار ډول عمر فاروق رغلانتون هغه هم دغه ډول عدالت په ټولنه کې خپور ک نو دغه سیاسي او ټولنیز تاثیر او غیر په ډیر کم وخت کې په د نړۍ په ګوټ ګوټ کې رامنځته شولې او بل مهمه اغیزه د اسلام د مبارک دین دا وه چې په اسلام کې د علم او پوهې لپاره ځکه زیات ارزښت قایل سوی دی ځکه حتی په اسلام کې دا لومړی ځل و چې مثلا د علم زده کړه په هر ډول شي وي دا علم که دینی وي او که غیر دینی وي ساینس زده کړه دا دینی وجیبه ده ان دا یو نوی شی و د نړۍ په تاریخ کې چې نور امپراتوریو یا نور مدنیتونو دغه شی نه درلود چې علم په ښځه او نر باندې فرض او دا لکه دینی مراسم لکه عبادت چې کوي دومره ارزش لري دغه سې قانون په نورو ادیانو او نورو مدنیتونو کې نه و دې هم خپلې اغیزې ډېر ژر خپرې کړې مثلا د مثال په ډول په روم په امپراتورۍ کې ښځو ته دا حق نه و چې زده کړه وکړي او حتی که به کومې ښځې زده کړه وکړه هغې ته به ویلې چې دا ښځه چې لوستې ده نو دا ښځه شیشکه ده او که نالوستې ده دا بهتره ده موږ ګورو چې وروسته له دې نه هم روم کې د ښځو لپاره ازادي قایل شولې د ښځو ازادیانې زیات شولې دوی په مدارسو ته راغله په دوی زده کړې وکړې دلته یوه خبره شاید ځینې دوستان ځینې اورېدونکي داسې وایي چې داسې سېده نو ولې په اسلام په خپله په دې بدمرغۍ کې مثلا په دې صدیو کې پروت دی تر اوسه پورې زموږ په میلیونونو ښځې په اسلامي هېوادونو کې بې سواده دي یا بې لوستې دي دا خبره زه تاییدوم مګر دې ته نه شو کولی چې د اسلام کمزوري ده وښیو دا د مسلمان کمزوري ده نو چېرته چې مسلمان ګټه نه ترې اخلي ما نن سهار یو کتاب ویلې چې دا کتاب کې لیکل شوي و چې یو زه به وروسته بیا په دې مسله باندې رڼا واچوم د یو ډېر لوی مسلمان فیلسوف چې ابن رشد نومېده ده اصلا یونانی حکمت د تعبیر او تعویل او تفسیر که اروپایانو ته اروپایان وایي چې موږ له دوی نه دومره ډېر زده کړه چې له بعده مرګه خپله مسلمانانو دوی نه هېڅ هم زده نه کړه نو په دې برخه کې باید دغه مسله اعتراف وکړم چې درسته چې نن ورځ اسلامي نړۍ په تورتم کې ده او د دې تورتم یا د دې بدمرغیو لامل خپله مسلمانان دي او د اسلام په کې هیڅ دخل نشته ځکه اسلام ټوله نړۍ رڼا کړې ده دا چې مسلمانان نشي کولی یا دوی پکې ناکام شوي یا پاتې راغلي دا بله موضوع ده نو لکه څنګه چې ما دمخه وویلې چې په اسلام کې فلسفي تفکر د خپل تفکر یو عبادت مثلا په اسلام کې په قرآن مجید کې په متواتر ډول باندې راغلي دي چې تاسو تفکر وکړئ د دنیا په خلقت کې د آسمانونو په خلقت کې تاسو تفکر وکړئ تاسو زده کړې وکړئ تاسو ساینس زده کړئ تاسو منطق او تعقل ته لاره پرانیزئ په خپل فردي ژوند کې په خپل ټولنیز ژوند کې نو د دغه اسلام رامنځته کېدو سره دوه پیړۍ وروسته یعنی په اوومه میلادي صدۍ کې اسلام مبارک دین رامنځته شو او دوه صدۍ وروسته چې نهمه پیړۍ کېږي د نهمه پیړۍ میلادي نه تر پنځلسمې او څوارلسمې میلادي پورې صدۍ پورې دغه څلور پنځه صدۍ چې وې دغه د اسلام ډېر غوره تاریخ ډېر طلایي او د اسلام د رنسانس دوره ده چې اسلام ډېر پرمختللی و په ټولو څانګو کې په ټوله نړۍ کې دوی رڼا خپروله په ساینس کې په ټکنالوژي کې په بشري علومو کې په فلسفه کې نو دلته کې زه د فلسفې موضوع اول راواخلم فلسفه کې موږ وینو چې اسلام خپله په قرآن مجید کې فلسفي تفکر ته ډېر ارزښت ورکړل سوی دی یعنې دغه د فلسفې نه موضوع دا ده چې څنګه سړی په یو موضوع باندې پوښي څنګه مثلا یو سړی د سیداول د دینړی په مورد کې د انسان په خلقت مورد کې د انسان د راتلونکي په باره کې د ټولنیزو مسایلو په باره کې چې تاسو پوښتنه کوئ بیا د پوښتنې لپاره ځواب پیدا کوئ بیا عقلي لارونه بیا دلایل راوړئ دغه خپله معنا فلسفه ده او دغه له دې قبله په اسلامي نړۍ کې فلسفه ډېر زر وده وکړه او د عباسي خلفاو ډېر خدمت کړی داسې دوی په څو پیړیو کې چې دوی قدرت درلود دوی زیات د سانسکریت له ژبې نه د روم د یا لاتین ژبې نه او همدار ډول د هندوانو د ژبو د ژبو د چینایانو نه دوی در ټول کتابونه وژباړل او په بغداد د دوی علمي او کلتوري مرکز و چې هلته دوی پوهنتونونه جوړ کړي دغه څه د اوسنۍ دوران لکه چې موږ وایو د آکسفورد پوهنتون دی یا د هاروارد پوهنتون د امریکا ده په هغه وخت کې دغه د بغداد پوهنتون همدغسې یو له دې نه حتی زیاتره رول یې درلود او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه به دلته راتلل خلک او خلکو به پوهې ته زده کولې. اوس د دې لپاره چې موږ په مشخص ډول باندې رڼا واچوو د اسلام د مبارک دین او د دې د لاسته راوړنو اغېزې په لویدیځ کې اسلام طلایي دوره چې د اوومې میلادي صدۍ نه شروع کېږي او تر پنځلسمه میلادي صدۍ دغه پنځه پېړۍ ډېر د اسلام په اسلامي تاریخ کې د طلایي دوره ډېر د پراختیا دوره وه چې اسلام په ټوله نړۍ کې له هر لحاظ نه ټکنالوژي او ساینس له لحاظه ټولې نړۍ مشرتوب درلود په دې باندې به رڼا واچوو او د دې لپاره چې د دې په مشخص ډول ځان پوه کړو زه فکر کوم دلته به زه د څو مسلمان اسلامي علماو څخه یادونه وکړم او په ټولیز ډول به د دوی د راسته راوړنو لپاره لامل او همدار د دوی اغېزو باندې رڼا واچوم. د دې لپاره چې د اسلامي فلسفه په اغېزې باندې پوه شو یو مهم مطلب ته بیا اشاره کوم چې اسلام فلسفي تفکر د اسلام هغه هسته د قرآن مجید ته قرآن مجید کې چې په وار باندې په مکررن دا ټینګار شوی ده چې باید تفکر وکړئ او تعقل تفکر منطق او څوک چې عاقل وي هغه زیات اسلام که غوره انسان ده او څوک چې جاهل وي نامعقول وي هغه هیڅ کوم ارزش نه لري او حتی په اسلام که هم هغه ته په ښه نظر نه کتل کیږي. نو د فلسفې برخه کې اسلامي علماو ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري او د لویدیځ خلک اوس دوی دومره د دې سطحې پورې دوی علمای غږیږي چیرته اسلامی علما فلسفان او همدار ساینس پوهان دوی نوی نو اوس به په لویدیځه نړۍ کې دغه ټکنالوژي دغه د ساینس پراختیا او دغه مدنیت به اصلا نشوی کولای په دې شکل موجود وي. نو دوی دومره ډېر دې ته ارزښت ورکوي چې مسلمانو علماو خپل زیاتې اغېزې درلودلې دي. نو د اسلامي فلسفې ته چې زیاتره کله ناکله کلام هم ورته ویل کېږي په دغه د اسلامي کلام دوی هم په مسیحي او هم په یهودي فلسفه او هم په نورو علومو باندې زرت اغېزې وکړلې او اغېزې وکړې او د دوی هغه لومړنۍ لاسته راوړنه چې ډېر اهمیت لري هغه دا ده چې اروپایي مدنیت موږ او تاسې اوس پوهېږو چې اروپایي مدنیت بنسټ یې له یونانی مدنیت او یونانی حکمت نه شروع کېږي یعنې د سقراط و ارسطو و افلاطون دوره ده. دغه دورې نه د منځنیو پېړیو تقریبا د لسو پېړیو په شاوخوا کې اروپایان خبر نه و د خپل بنسټ نه دوی خبر نه و. دلته اسلامي علما و دغه لوی خدمت وکړ چې دوی د یونانی حکمت دوی تفسیر کړ دوی تعبیر کړ دوی لیکنې پې وکړې دوی څېړنې پې وکړې او دا لیکنې او څېړنې بیا بېرته په لاتین ژبه کې وژباړل شولې. کله چې لاتین ژبه کې وژباړل شولې اروپایانو رجوع وکړه موږ خو ډېر د فرهنګ بنسټ لاسه ورکړی و د بنسټ بېرته ومومه بېرته م راپیدا کړه. نو دغه اسلامي علماو زښته زیات اغېزې لري او حتی نن ما په یو کتاب کې وویلی چې یو لویدیځ عالم وایي که چېرته ابن رشد نه وایي موږ به اوسنۍ بشري علوم په دې سطح باندې نه وو، او ابن رشد دی دا هم وایي چې ابن رشد نه اروپایي علماو ډېر څه زده کړي و لیکن له بده مرغه خپله مسلمانانو هېڅ شی هم تر زده نه کړه. نو دا د ابن رشد په مختلفو برخو کې زیات خدمتونه کړي دي، او دوی په ټولیز ډول په دوه برخو کې د فرهنګي او د علمي میراث په لویدیځ په مدنیت باندې سوری غلولی دی، او د دې سوری تر اوسه پورې هم موجود ده. یو دا و چې دا مسله مطرح کړله چې فلسفه د اسلام یوه وجودي برخه ده چې په قرآن مجید کې تاکید پرې شوی ده، او دغه ځانګړتیا د اسلام دین لري چې تعقل، تفکر په هر مسئله باندې پوښتنه، څېړنه او د هغو څېړنو او پوښتنو تعبیر او بیا تحویل، او د دې ټولو لپاره د دې لپاره چې نهایي نتیجې ته ورسي د منطق تعقل نه باید استفاده وشي. دغه برخه د ابن رشد لومړنۍ لاسته راوړنه وه چې دوی په خپلو آثارو کې وکړه، او هغه تر اوسه پورې حتی اوس هم په لویدیځو پوهنتونونو کې د ابن رشد په آثارو باندې خلک دکتراوې اخلي. دلته دوی وایي چې که چېرته غواړي چې ارستو باندې پوه شي نو څه باید ابن رشد ووایي، ځکه چې ابن رشد دا موږ ته ساده کړل، ارستو یې راوپېژانده، ځکه د هغه آثار ډېر مغلق او ډېر پېچلي و. یو هر څوک د هغو تعبیر حوصله نه لري، نو ابن رشد دا خدمت وکړ. دوهمه مسله چې ده وکړه هغه دا وه چې دغه د یونانی حکمت د تعبیر اروپایانو ته پلاس ورک، او اروپایانو لدین زیاده زدکر اوکره تا ستپت رسی پا اروپایی پوانتونونو که مثلا پا اروپایی برخو که دسی عالم لوی فیلسوف نشم پیدا کولی چه اغا دی اسلامی فلسفه نه متاثر نوی. ده مثال پر دول هیگل که او گورید، هیگل زخت زیاد آثار دی زیاد اسلام تن زیاد علاقه در لودل، او دی اسلامی فلسفه نه زیاد ذکر کردی. البته انتقادونه هم کردی سی دا انتقادونه وقتی که وشی دا یو طبیعی خبره ده، او مقبل انتقاد نه اونه دار شوی اسلامی علما دسی نیست سی شیسی زو وای منو اغا دی قرآن کرخه ده هیڅوک حق نه لري چې په هغه باندې انتقاد وکړي. دغه تفکر اسلامي نه ده، ځکه اسلام خو وایي چې علم د ټولو حق ده، د هر انسان حق ده. کولی شي چې ته په ما باندې انتقاد وکړي که چېرته زه په کومه ایسه کې ناسم تعبیر دي وسوکم یا زه په تا باندې. دا یوه طبیعي خبره ده، او د علم د پراختیا او د ودې او تکامل لپاره ډېره ګټه کوي. نو له دې کبله د هیګل آثار زیاتره له اسلام نه اخیستل شوي دي. د ده مهم هغه اساسي ټکي د فلسفه زیاتره له ابن رشد او د نورو د ابن سینا د فارابي د دې اندېښنو نه متاثر شوي دي. د مثال په ډول وولتر بل فرانسوي لوی فیلسوف و، د مثال په ډول توماس اګوستین یا اکواینس. کولی شم زیات مثالونه دلته وړاندې کړم چې دوی ټول له مسلمانو علماونه زده کړې کړي دي، او دوی خپلو زده کړو ته تر اوسه پورې د اسلامي فلسفې په باره کې ادامه ورکوي. وروسته له ابن رشد نه، البته زه کولی شم چې دې برخه کې د ابن عربي نه هم یادونه وکم چې ابن عربي په یو پیړۍ مخکې له ابن رشد نه و. سدای په ابن عربي تل دا هڅه کوله چې په خپلو آثارو کې زیاتره عرفانی او تصوفي برخو ته ارزش ورکړي، ځکه په اسلام په تفکر کې دوه خطر را پیل شو، له پیل نه تر اوسه. یو خط فلسفي خط او دوهم خط عرفانی او روحانی خطو، چې په دې روحانی او عرفانی کې هم دا هم متاثر له علم او متاثر، ولیکن دوی زیاتره د تقوا او زاهدۍ ته زیات ارزښ ورکوو، او دوی عرفان ته زیات ارزښ ورکوو. او ابن عربي دا خدمت وکړو چې د افلاطون ځینې عقاید نه ګټه واخیستله او هم د اسلامي عقایدونه ګټه واخیستله د دواړو سره پرتله کړل د دواړو په مقابل کې د تکامل او د پرمختګ لپاره د دې اندیشنو زیات کار وکړ. نو له دې کبله د ابن عربي زیاتره فلسفي سره مینه وه، ولیکن زیاتر لاسته راوړنې د عرفان او تصوف په برخه کې دي. البته د عرفان او تصوف په برخه کې خو مسلمانانو زیات لاسته راوړنې لري، سهان تر ننه پورې داسې لوی عالم شاعر یا لیکوال زه په لویدیځ کې زه نشم پیدا کولی چې هغه دې په یو ډول او یا بل ډول باندې د اسلامي تصوف او عرفان متاثر نه وي. که له ګویتې نه را شروع کړي، ګویتې دومره علاقه اسلامي تصوف او عرفان ته درلودله چې حتی ځینې علما اوس وایي د ګویته نوم باید موږ محمد ګویته کېږدو، ځکه دی دومره محمد صلی الله علیه وسلم ته او همدار د اسلام ته ډېره علاقه درلود. البته د دوی علاقه دا نه وه چې دوی د ړندو په شان باندې فقط هر څه تاییدول. دوی خو د لویدیځوالو هغه بنسټ د څېړنو د تحقیق د علم او د تعقل په بنسټ باندې ده. نو له دې کبله دوی د عقل له لارې نه د اسلامي فلسفه تحلیل کوله، ولیکن له بده مرغه موږ ګورو چې په وروسته د اسلام د طلایي دورې نه چې په اروپا کې زیات اغېز درلودې، حتی تر دې اندازې پورې چې یو بل کتاب ما څو ورځې د مخې کوته، نو دلته د دې کتاب کې لیکلي وو چې کله به چې ان مسلمان په منځنۍ پیړیو کې په اروپا کې د مترادف د فیلسوفو، که چیرته به یو مسلمان را پیدا شو په لندن کې، پاریس کې، ویانا کې یا برلین کې، نو اروپایانو به ویل چې نن ورځ مسلمان راغلی دی، موږ کار ته فیلسوف راغلی دی، چې زو موږ ارسطو او افلاطون زوی نه زده کړو. نو ما یو کنفرانس کې داسې په ډېر خواشینۍ سره دا خبره وکړه، ما ویل ملګرو یو وخت داسې اسلام په دې درجه ته رسېدلی اوس خلک به اروپایان به وسلې له دوی نه بې فلسفه زده کوله، ولیکن اوس ګوره د اسلام څه حال ده او د مسلمان څه حال ده. دغه ایدیالوژیګانو او د سیاسي عقایدو له اغېزو نه متاسفانه ځینې خلک منحرف شول او یو ډول انحرافي عقاید پیدا کړي دي چې داسې وان ښیي لویدیځوالو ته چې اسلام خو فقط داسې یو دین ده چې باید ټول ترو ډار سي، او دا دین د تشدد دین ده، دا دین د افراطیت د تفریط دین ده، دی که چې دغه ټول زه فکر کومه که موږ تاسې هر څومره ورته فکر وکړو او څېړنې پرې وکړو سړی خواشینی کړي. او اوس د فلسفې نه وروسته موږ ګورو چې د ساینس په برخه کې هم اسلام خپل اغېزې پریښي دي او خپلې لاسته راوړنې لري، ډېرې لویې لاسته راوړنې لري چې تر اوسه پورې دوام لري په لویدیځه نړۍ کې. دلته مثال په ډول کیمیا، خپله دغه کیمیا د علم په بڼه باندې دا د مسلمانانو ابتکار ده، د اسلامي علما و، ځکه دوی اوس کیمیا رامنځته کړلی د کیمیا علم. همدا ډول هندسه، نجوم او ریاضي. په هندسه او نجوم کې خو زر کاله د مخکم په اسلامي هیوادونو کې رصدخانه وې، دوی به د نظام شمس په مختلفو اجرامو باندې به څېړنې کول، تحقیقات به کول، دوی دومره مخکې وو. او بل د ساینس په برخه کې زه کولی شم چې د ابو جعفر محمد بن موسی خوارزمی نه یادونه وکړم چې هغه د ریاضي کتاب دغه د اعداد و سیستم او بیا د اعداد و سیستم د معادلو حل کول، په دې سه کې حتی د کمپیوټر کولی شو د کمپیوټري لومړی معادله او لومړی اصول او قوانین محمد بن موسی رامنځته کړي دي، ځکه هغه اوس موږ د انګلیسي کې دغه اعداد ګورو، د اعداد ټول عربي دي، له عربي نه او دغه آثار د خوارزمي ټول وژباړل شول په لویدیځ کې، او په لویدیځ کې له دې آثارو نه استفاده کیږي. او همدا ډول د دې لپاره د دې یو ډېر مهم کتاب یې په نوم د الجبر اول مقابله نمیگی. دی کتاب که دی زیاد هندسی او ریاضی تعقل را مسکره ده ستر ننه پوری په لویدیز په تکنولوژی او ساینس که لدینه گلت اخیصل کیگی او دا پزغرده وای اروپایی پوهان او علما کچیسه د اسلام د ساینس برخه کمزوره وای نن به اروپا او لویدیز هم ساینس او تکنولوژی په دې ډول باندې پرمختګ نه وکړي. د ساینس نه بسیره پر دې په بشری علومو کې په هنر ادبیاتو کې هم اسلام خپل لاسته راوړنې لري او اسلام اسلامي علما و اسلامي هنرمندان و اسلامي لیکوالان دوی ډېرې لاسته راوړنې لري چې دوی نه یوازې اسلام ته بلکې ټوله نړۍ ته خدمتونه کړي. که څه هم چې له بده مرغه موږ ترې بې برخې یو ځکه چې زموږ مشران په اسلامي هیوادونو کې د خپل هغه لوی علمي فرهنګي میراث ته توجه نه کوي مګر لیدوی ځوالو له موږ نه زیاتره له ځینې استفاده کړې ده. د مثال په ډول که په بشري علومو کې د تاسو خدمت کې ووایم اوس ویل کېږي چې ابن خلدون چې د 14 میلادي یو اسلامي لوی مورخ لوی فیلسوف او لوی عالم تیر شوی ده چې د ته اوس وایي چې دی د ټولنپېژندنې یا سوسیولوژي پلار ده ځکه د سوسیولوژي د لومړي ځل لپاره د مدنیت رامنځته تګ د ښارونو رامنځته تګ د څه ډول کلي په خارو باندې تبدیلیږي څه ډول مدنیت جوړیږي او همداراز د ځینو ټولنیزو خوځښتونو د ټولنیزو مؤسسو مشخصات په منطقي دلایلو په علمي دلایلو رامنځته کړي دي. ما په خپله په دې پوهنتون کې د UWS پوهنتون کې دلته سیدني کې یو ورځ یو کنفرانس درلود یو پروفیسر و د انتروپولوژي یا د ولس پیژندنې په برخه کې د سره ما وغږېدم د ما ته وویلې چې ما د ابن خلدون په باره کې خپله ډاکتري اخیستې ده. نو زه داسې خواشي نه یم سولم چې خدای او زموږ باندې څه ټکه ولیدلې ده چې نن ورځ په اسلامي هیوادونو کې موږ یو نفر متخصص د ابن خلدون نه لرو چې هغه خپله د اسلام لوی عالم تیر شوی ده ولیکن لیدیزوال په نن ورځ دوی ډاکتریان د اسلامي لاسته راوړنو په باره کې لري. همدار ډول ابن خلدون د تاریخ په برخه کې زیات تیوریکي آثار لیکلي دي چې دوی ویلي دي چې په څه ډول تاریخ باید ولیکل سي او تاریخ کومو مسایلو ته ویل کېږي او تاریخ په څه ډول د دې لپاره که تاریخ فلسفي اړخونه لري هغه تاریخ نه ده. نو دا په تاریخ برخه کې هم دی لاسته راوړنې لري او له دې دورې نه وروسته موږ په اسلامي نړۍ کې ځینې علما شته چې رامنځته شوي دي او ځینې مدینتونه راغلي ځینې وخت کې اسلامي لکه ودلی دی په دې لاند مهال دوره کې په ځینو مختلفو اسلامي هیوادونو کې ولیکن بعد مرګ هغه طلایي بهیر هغه ډیر لوی بهیر چې موجود و په اسلامي نړۍ کې هغه له ډېره بعده مرګ هغه له منځه لاړ او هغه زما په اند باندې وروسته له سید جمال الدین افغان نور د تی اسلام دسې لوی علما نه لري دسې ستر علما نه لري چې هغه د شرق او غرب او هم د ټولې نړۍ لپاره د الهام یوه منبع وي ځکه چې موږ وینو په شلمه پېړۍ کې د 19مې صدۍ په وروستیو وختونو کې دلته دا سیاسي ایدیالوژیګانې راغللې دین په ایدیالوژي تبدیل سو سیاسي و دې لپاره چې قدرت ځواک ته ورسېږي نو ته له دین نه ناوړه استفاده وکړه یا له دین د سیاست د پلي کولو لپاره دین یوه وسیله ده د لوبې د یوه وسیلې په توګه کار تر واخله له بده مرغه په شلمه پېړۍ کې موږ ګورو چې زما په اند باندې داسې لوی ستر و عالم موږ نه لرو لکه سید جمال الدین افغان زما په اند وروستی لوی پوخته سوی ده چې هغې هم شرق ته او هم غرب ته زیات خدمتونه کړي دي. سید جمال الدین افغان دغه ټول مدنیت اسلامي مدنیت د خپله سینه کې درلود دی پوهېدل هغه صدر د اسلام نه بیا د قرآن مجید بیا د اسلامي علومو په بنسټ باندې په ټولو باندې پوهېدی او دی دې نتیجې ته رسېدلی و چې اسلام هېڅ وخت په وعده نشي کولای اسلام په پرمختګونه کې ترغو اسلام ځان مدرنیزینه کې ټکنالوژي ترلاسه نه کې ساينس ترلاسه نه کې او تحول او بنسټیز تحول په اسلام کې رامنځته نشي اسلام بل منځ لاړ نشي د بتل ناره او هلې اسلام مسلمانان ناروغان دي او اسلام دوا ده ولیکن څوک ورته توجه کوي کله چې دی په خپلو سفرونو کې بالاخره لالهان د لهجې نه ووت بالاخره پاریس ته فرانسې ته لاړ زه په خپله څه مودر مخکې په فرانسه کې وم پاریس کې وم نو زه ډېر وګرځېدم چې د هغه قهوهخانه پیدا کړم چې سید جمال الدین افغان به زموږ دې هیوادوال به دلته راته قهوه به یې خوړله او دوته به فرانسویانو ته فلسفه اسلام او فلسفه او عرفان درس ورکوو ډېر وګرځېدلم هغه ځای مې پیدا کړ ولیکن اوس نقشې بیخي تغییر کړی دی هغه بل شی سوي دي هغه په کافي سپغه وخت کې اوس نشته اوس نوي تعمیرونه جوړ شوي ولیکن زه هغه نږدې هغه سیمې ته ورغلم نو کله چې دی فیض جمال الدین افغاني چې پاریس ته راغی نو د سی ولیدل لویدیځوالي ولیدل چې د دوی ټولنیز پرمختګ یې ولیدل د دوی سوله د دوی په منځ کې د خپلو خلکو ترمنځ سوله ییز ژوند ولیدل نو د ناره کړه چې په اروپا کې خو اسلام شته خو مسلمان نشته له بعد هم په افغانستان کې او نور اسلامي وادو کې اسلام شته خو مسلمان نشته نو دا خبره دې زیات ما یادیږي چې او څومره ډیره ژور مفهوم لري او یو کتاب سره په رګیدای شي او په پرلیکلای شي چې دا څومره ژور تحلیل د پدې مورد کې کړی ده نو د سید جمال الدین افغان نوروز ته موږ د لوی نابغه او نو لوی متفکر په اسلام کې نه لرو نو په پای کې زه باید دا یادونه وکړم لکه چې ما سر کې ویل چې اسلام د مدنیت دین ده اسلام د سولې دین ده اسلام د زغم دین ده بیرته لومړي صدر ته لاړ شو د وخت چې محمد صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی د لومړنی دولت د اسلامي بنسټ کې خود په دې دولت د شوراګانو له خوا اداره کېده په دې شوراګانو کې یهودو شورا و د عیسویانو شورا و او محمد صلی الله علیه وسلم جو قبول کړی و په هیڅ یو عادي غړي او په هیڅ مساوي حقوقو دوی ته حق ورکړی و ولیکن اوس چې ګورو متاسفانه په اسلامي نړۍ باندې دغه تورتم چې اوس راغلی ده دغه د افراطیت موضوع ده دغه مسایل دي چې داسې ښیي چې لویدیځوالو ته چې اسلام یا مسلمان هغه څوک ده چې فقط زور غواړي او په خپل قوت او زور او فزیکي قوت باندې دوی غواړي چې بدلونونه راوړي تحول راوړي زما په اند باندې دغه ټول یو انحرافي پوزکتونه دي انحرافي او هیڅ ځای هم ننیسي په تاریخ کې به پایز لکه چې موږ شاته ګورو په تاریخ کې راغلي دي بعضې وخت انحرافونه په هر مدنیت کې راغلي دي نو دا به هم د اسلامي مدنیت یو انحرافي خوځښتونه او انحرافي برخي وي چې زما په اند بالاخره په دې باندې پوهیږي چې د مسلمان او د لویدیځ په باره کې هیڅ ډول توپیر نشته که زه دلته بیا هم نقل قول وکړم د یو بل افغان چې ادریس شاه نومېده هغه هم ډېر لوی صوفي و ډېر لوی مهم کتابونه یې لیکلي دي په لویدیځ کې ډېر مشهور دی خصوصا په امریکا او په شمالي امریکا او په اروپا کې ډېر مشهور دی د یوه دوه خبرې ډېرې یادولې چته به په لویدیځ ولا ته غږیدنو یا به هغه محمد صلی الله علیه وسلم حدیث یاد او چې بهترین مسلمان څوک ده بهترین مسلمان هغه ده چې د دل لاس او د خلینه بل انسان او بل مسلمان خويندي وي ان هیڅ څوک د دنه ضرر و نه ویني نه له لاس نه او نه له خلینه او دوهمه خبره چې د دې یاد ولا دا چې په ټولیز ډول په اسلام کې هیڅ داسې شی نشته چې هغه د لویدیځ د مدنیت پر ضد وي او همدار ډول د لویدیځ په مدنیت کې هم هیڅ داسې شی نشته چې هغه د اسلام پر ضد وي نو په همدې نقل قول باندې به خپله وینا ختم کړم او بالاخره مقتدی ته خدای توفیق راکړي چې ټول د اسلام په اهمیت پوه شو په هغه اصلي هدف باندې پوه شو د استرالیا پوانتونونه ټول نړۍ کې شهرت لري چې زیات اسانتیاوي لري خخ خسیف درسی سیستم لري. نو زموږ ځوانان ته زموږ هیله دا ده چې زموږ ځوانان که چېرته دوی غواړي چې اسلام زده کړي او په اسلام باندې پوه شي، دوی کولی شي په هر پوهنتون کې، زه مطمئن یم چې په استرالیا کې په هر پوهنتون کې اسلامي دیپارټمنټ شته او په اسلامي دیپارټمنټ کې دوی کولی شي چې په هر برخه د اسلام کې، په قرآن پیژندنه کې، په فقه کې، په فلسفه اسلامي، فلسفه کې، اسلامي تاریخ کې، دوی کولی شي خپل زده کړې وکړي. او له نیکه مرغه دسته ځینې ځوانان دي ښه استعدادونه زوینه مالیدلي دي په پوهنتون کې چې راغلي دي دلته په هغه اسلامي برخه کې خپل زده کړې کوي، خپل تحصیلات مخکې بیایي، او دوی بالاخره دې نتیجې ته رسیږي چې موږ ته دغه چانس پیدا سوی ده او فعلا چې په وړي تقریبا په وړیا توګه باندې لوړې زده کړې مسایده شوي، نو بهتره به دا وي چې هلته لاړ شو، نه د یو نفر نه چې هغه هېڅ نه پوهېږي او په خپله له اسلام نه خبر نه ده او هغه اسلام تدریس وکړي. نو په پای کې زه بیا هم وایم چې زما نظریات دیو دکه مخبره په دې برخه کې زده کړه نه ده کړې، صرف په هېڅ دیو څېړونکي او یو د پوهنتون دی عضو په توګه باندې ما دغه مسئله عرض کړه، او خدای تعالی دې وکړي چې زموږ ځوانان له دې ونه زده کړه وکړي.
اسپیس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.